السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دې پروګرام کې د مطالب خبرو. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونه کړي. د عامې روغتیا وزارت هم دا خبرې تاییدوي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په د جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي.
په افغانستان کې له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په دغه هیواد کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې امکانات نشته.
مرکزونه لرو ولې په مرکزونو کې به په هغه اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې. په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
نن پنځمه د می شلمه د مچیو د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. دغه مچیو کاروباریان یا د شاتو د تولید کوونکي وایي چې له کاره راضي دي.
زه خپل فعلاً 300 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګ د دغه خپل کاروبار نه ډیر راضي یم.
دا هرڅه تر خبرونو ورسته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولسم ملکي وګړو ته مرګ جوړ لاړولې. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري او په پاکستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. نه تنه ملکی وګړي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل سول. په ووژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا مشر تاول افغان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې د لشکرګاه ښار د لسمي حوزې اړوند سیمه کې سوي ده. هغه زیاته کړه
موږ د معلوماتو پر اساس باندې پر همدغه سراچه موټر باندې ماین په ټاوسوي دي. د طالبانو د خوا شخصوي ماینو بدبختانه باید وایم چې موږ بې ګناه او بې دفاع وګړي یو اربیا د مین خوراک سول چې د شهیدان او زخمیان لري د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکو
په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان دي. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د فیروزګو شار لویدیت ته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکی وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غور د والی ویاند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه یې نن سهار او بل تیر ماښام شوی ده. شغلی کریمی طالبان په سیمه کې د ماینونو په شخولو تورنوي خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې په یوې غونډې کې نن وویل چې هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 20% د امکاناتو د نشټوالي له کبله په افغانستان کې مړه کیږي.
سرطان مرګ میره
د سرطان د مړینې کچه په کولادا لوړه ده. هغه شمیرې چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان خبري کړي هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمیره 15,000 مړ کیږي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاشه کې دوه بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن لیکلی چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه له افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری له والی سره ویډیوي خبرې کړي. دوړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپی او ټاپ پروژو د کار د خدمتو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستو مراسمو د چمتووالي خبر ورکړ. تمه ده دغه پروژو د عملی چارو د پیل مراسم د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. زموږ اخلاص د ریډیو ری په پاکستان کې په یو ترافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدی ویلی چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پېښور ته روان و چې نن سهار یې په سکر سیمه کې ټکر کړی. د احمدی په خبره په دې پیښه کې تر دې شو ډیر کسان ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوی دي. د پولیس په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوی چې دای په خپل هم پکې ټپي شوی دی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروايي له کبله د دې ډول پیښو ګراف لوړ دی. کرملن وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یو مثبت نښه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د آیسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه د جدي مخالفتونو سره سره کولای شي له یو بل سره د ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریزي د احتمال په اړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن په ریکجاوی کې د خبرو پر مهال هیله وشو چې د روسیا او امریکا مشران به له اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبريالانو ته وویل چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې د احتمالي سرمشریزي د نیټې اعلان کرملن او سپینې ماڼۍ ته پریږدي. د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا وزارت په خوانی مرستیال وو سمدستي ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د کورونا ضد واکسین کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا په خوانی وزیر ماکسیم سټیپانوف روانه اونۍ د صدر اعظم له لوري له دندې لرې کړای سو. د کورونا ضد واکسین د دوزونو کموالی ظاهرا له دندې د نوموړي د لرې کېدو لامل بلل شوی. اوکراین یو له اروپایي هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلک دی، خو د کورونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکې ورو. او د کنګل یو لوی ټوټه چې د اسپانیا تر مایورکا ټاپو لوی ده د انټارکټیکا له کنګل سوي سواحلو بیل سوي او په ویتل سمندرګي کې روانه ده.
فری بازار و خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ول ولې رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیګار تازه سرګندونو ته په خبرګون وایي په جګړه کې ځینې روغتیاي مرکزونه او روغتیاي کارکونکو هدف ګرځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د سرمفتش سیګار اداري ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیاي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سیګار اداره د وی او روغتیاي کارکونکو مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان بهرونی ځواکونه چوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د جګړې لهکې له خوا وغواړي چې روغتیاي کارکونکي غیر سیاسي او بې طرفه خلک دي، نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی د پنځ شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې د روغتیاي خدماتو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتي مراکز په جګړو لامل تخریب کیږي او یو تعداد روغتي کارکون کې مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې د روغتي وزارت یو سکتوري وزارت یعنی روغتي خدمات یو ادوال ته وړاندې کوي، خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پر مخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د مې په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکونکي تښتوي او هغوی پر زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یا هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یونما حق اټکل ته اشاره کړي چې وایي د امنیتی ملحوظاتو له امله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدماتو بې برخې کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیګار راپور ادبی او پرختیایي کارکوونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
دغه موضوع زه په کلکه ردوم. موږ هم دا راپور واورېده، ناقص او غلط راپور ده. موږ په هېڅ کې هم روغتیایي کارکوونکي نه تعدید کړي دي، نه متښتولي، نه مزدور باندې اوسره برخورد کړی ده. نو دغه ادعا ناسمه ده، ولې متاسفانه دغسې راپورونه همیشه پروپاګند په ډول خپرېږي. ده
ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړې لارې لري. په هغو روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
وربشو اروزګان ته چې لډیر وخت راځي د خار شاوخوا سیمې د جګړو شاهد دي او لزګونه کسان پکې قرباني شوې دي. په اروزګان کې په همدغو قربانیانو او ټپیانو ته د وینې د ورکولو لپاره لزګونه کسان روغتون ته ورغلي، او دغو کسانو شمیر چې چارواکي لزګونه کسان بولي د دولتي ادارو ملکي کسانو چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورغلي او خپل وینې په عاجل واټ کې د جګړې د قربانیانو د سرتیرو لپاره کیښودلې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دغه وینې ته زیات اړتیا وه. په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون عاجل واټ په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي، چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سوي او څوک په مرمیو لګېدلې دي، چې ډاکټران یې په جراحي عملیاتو بوخت دي. دغه واټ د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس یوه ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالي نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښې کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وه. د دې چې شمېر لسګونه ته رسېدی، د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمیع الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په موخه راغلي وه. وای موخه دا ده چې وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ دا په دغه هدف کې چې غریبې بیچاره کورنۍ بیا وسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولای، یا زخمیان یې عجل مریضان یې دوی ته ضرورت د وینې په دغه موخ باندې موږ راغلي چې دلته وینه ورکړو.
سربازانو د سنګر دغه لپاره مو وینه ورکړې چې هغه په سنګر کې جنګېږي، موږ د خپل د بدن وینه ورکوو. دې باندې د سولې دغه وکړي دا جګړه بنده کړي والا نور د جنګ سستړي یو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي، د دغه ځوانانو د اقدام ستایي. د دې لړلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی د ماین په یو چاودنه کې پښه له لاسه ورکړی ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه واته قسم را وسه وینه نه وسره برابر دغه خوشاله چې ولانه نه جوړي چې دا غسی وینه تو کې چې ګر ولس خوشاله رایت خوشاله نه دا خو ډیر ښه ثواب څونه ثواب لري. نه د تان وینه چې وای د تان جامع ورکه څونه ثواب لري، نو د تان وینه چې ورکه نو هغه څونه ثواب لري چې بل مسلمان راځوندای کې دا خو ډیر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکونکي، د ولایتي ادارې کارکونکي او ملکی کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
موږ اړتیا ډېره زیاته ده ورته، په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو خو د لرو پرتو سیمو نه راځي، او دې سره خوا کې چونکې اروزګان کې یو جنګي حالت دی او جنګي زخمیان دلته ډېر زیات دي، نو په همدې لحاظ باندې د هغوی د کوینې ته یو زیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر شل زره سیسي پورې وینه دلته جمع شي.
په اروزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې یوې ناستې ته وویل هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 2% د امکاناتو د نشتوالي له امله په مرګ عمري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. نورحال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ لامل د مړینې د کچې لوړوالی. وسیم میاخیل له کابل ښار اوسیدونکی دی. د وای پلارې له تیر یو کال راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته سوی، خو په هیواد دننه د روغتیایي خدماتو او اسانتیاو د نشتون له امله یې د پلار درملنه له هیواده بهر کړې.
زما بلار و دا مریضی باندې سرطان مریضی باندې تخته و دلته چې موږ جمهوریت چفخانې ته لاړو. جمهوریت چفخانې لیدلو کومه چونه چې رات سړی وویني دوی ډایرکټ کړی چې بستخط ورکړه. هغه به موږ په محلاتو معلوم دي به موږ غاړو پاکستان ته پېښور ته لاړو. شوکت خانم چفخانې ته مسافرت ځم سخته ده خامخا
لازم امکانات نسته.
سرطان ناروغی باندې مرکزونه لرو، ولی په مرکزونو کې به ناروغان هم وي، خو ولی هغه شکل چې نور نړۍ کې ورته لاسرسی لري، نور نړۍ کې مریضان ورته لاسرسی لري، ډاکتران وسایلو ته لاسرسی لري، ولی په هغه اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې. په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
ښاغلی احمدزی وایي چې افغان دولت په ځانګړي توګه د عامې روغتیا وزارت که افغان ډاکټرانو ته په بهر کې د ورکشاپونو او زده کړو زمینه همدارنګه په هیواد دننه روغتونونو کې وسایل برابر کړي، شونې ده چې په افغانستان کې دننه هم د دغو ناروغیو درملنه په ښه توګه وسی. دا افغانان داسې مهال په هیواد دننه د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د روغتیایي اسانتیاو له کمښت او نشتون شکایت کوي چې له سرطان سره د مبارزې بنسټ چارواکي له دغو ناروغیو د مړینې د کچې شمیرې ټکان ورکوونکي بولي. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې د دغه بنسټ لپاره د بورډ د غړو د ټاکنو په یوه ناسته کې وویل چې هر کال ګڼ شمېر افغانان له سرطاني ناروغیو مري.
سرطان مرګ میرې
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي، هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي، چې له دې شمیره 15,000 مړه کیږي. یعنی 2% خلک د دې لپاره چې عامه پوهاوی نه لري، د درملنې بشپړ اسانتیا نه لري، او خلک هم بېوزله دي، له بده مرغه پر مرګ محکوم دي.
میرمن اوریاخیل وایي که څه هم د سرطان ډیری ناروغان هغوی چې اقتصادي وضعیت ښه دی له هیواد بهر د درملنې لپاره ځي، خو خبره یې دا د منلو وړ نه دی. میرمن اوریاخیل وویل چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو لپاره د راجستریشن ملي سیستم نسته. د هغې په خبره د نړیوال شمیرو له مخې په نړۍ کې هرو 5 کسانو کې یو کس په سرطان اخته کیږي. بلخوا په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت سره لدی چې منی په هیواد کې د سرطاني ناروغانو لپاره په کافي اندازه کار نه دی سوی، خو وایي چې د سعودي عربستان په همکاري غواړي په هیواد دننه د دغو ناروغانو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو:
شفاخانی کلانی که ما پلان داریم با جانب عربستان
د هغه ستر روغتون جوړولو لپاره پلان لرو. موږ له سعودي عربستان سره پرې خبرې کړې. له 15 تر 50 میلیون ډالر مالی سرچینو برابرولو ژمنه موجوده ده. د کرونا وزارت د نن ازینو دلایل له عمله تر اوسه د دغه سرچینو نه موثره استفاده نه ده شوې. خو د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ ټول هڅې مراوني کړې چې موږ دا سرچینې بسیج کړو او کارو. خو موږ او تاسو پوهیږو چې د دې روغتون د تعمیر جوړول یوازې 2 کلونه وخت نیسي.
ښاغلی مجرو خپل ټولو همکارانو وغوښتل چې د دغه روغتون د زر جوړېدو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ورسره همکاري وکړي. هر کال سلګونه افغانان د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان، هند او په دې وروستیو کې بیا ترکیې ته ځي، چې په دې برخه کې د لوړ اقتصادي لګښتونو د پرې کولو تر څنګ د ویزو، لارو، استوګنځایونو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو په دوام د غیډلې نن سهار د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ بریدونه کړي. که څه هم طالبان د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي، خو افغان چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې ورکول کیږي. طالبان وایي د مې له لومړۍ تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې، خو افغان امنیتي چارواکي بیا د دوی د اداره د وی وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې خو بیرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط زدهونه کې راپورونه طالبان ادا کوي چې ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او وایي ځواکونه یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دې وزارت ویان روح الله احمد زئی:
زموږ ځواکونه موقتا تکتیکي شاتګ لرلی دی او په هیڅ ډول د دښمن له لوري سقوط نه دی ورکړل شوی. زموږ ځواکونه هلته په خپل قوت سره شتون لري او د اوس موږ په عملیاتو کې دښمن ته زیات تلفات هم اوښتي دي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زئی هم مني چې امنیتي ځواکونه په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې خي. د میل لومړی نیټه وروسته چې افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شو، په افغانستان کې جګړه هم تیزه شوه. طالب وان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د میل لومړی نیټه تر اوسه یې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې وو ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د دې وزارت وان طارق عادیان ازادي رادیو ته وویل طالبان لبري دروسته د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي، بلکې درانه مرګ ژوبله هم ور اوخته ده.
اینا در بعضی از ولسوالی
په هغه ولسوالی کې چې دوی د بهرنۍ ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وزپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالی کې، همدارس د هلمند او نور ولایتونو په ځینو ولسوالی کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنۍ ترهګرو په ګډون سلګونه کسان لمنځه یوړل شول،
از بین بورته شولن.
د امنیتی بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. ولې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 15 ولایتونو مرکزونه تر محاصرې لاندې راوستي. د هلمند لخکرګاه، کندهار، د روزګان تیرینکوټ، د بغلان پولي خمري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو دا ډله نه ده توانېدلې چې د دې مرکزونو یو هم ونیسي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اوس مهال ولس ولایتونو کې جګړه پیل کړې، خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. خو د دې وزارت چارواکي وایي هغه سیمو کې چې د ډلې نفوذ کړي ژر به ترې پاک شي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو سلیر ویسو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 1,600 طالبان وژلي او 1,200 نور یې ټپیان کړي دي. دغه شان په همدې موده کې د طالبانو لخوا 3,000 کړي ځای پر ځای شوي ماینونه هم شنډ کړي دي. خدا جګړه یوازې د افغان ځواکونو او طالبانو په مرګ ژوبله بسنه نه کوي، بلکې تازه یوازې نن سهار د هلمند د لخکرګاه ښار د شکران په سیمه کې د ملکي وګړو پر یو موټر د سړک غاړې مان چاودلی چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. افغان حکومت وایي ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبان دا خبره نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن پنځمه د میشلمه د شاتو د مچیو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د شاتو مچۍ او ځین نورې ګټورې حشرې په خوراکي سرخه او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري؟ په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو له لوري دې حشرو ته پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وی کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شری راټولول ترسو د بشریت د استفادې لپاره په میوی بدل کړي. دا کروندہ د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالی کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پارون کړي دي. نو موري لا تیر دوه لس کلونو راهیسه د شاتو مچه ساتی روزی او پالنه کوي. ریاض وای چې په شپږ نیم زره افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا څلور سوه صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. برعلاوه د نه چې شاتو تولید کوو نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د څلور سوه ټنه تر پنځه سوه ټنه پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شوه،
حسدی وشي په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي نو د شاتو مچیو نه دي د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کېږي دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس پالون کې موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنې شات تولید کړی دي، نږدې نه سوه مټریک ټنه شات تولید کړی دي. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه مټریک ټنه او خوست څلور سوه مټریک ټنه تولید کړی دي. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د ښاغلي رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمې ورځ ته داخل شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزه بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته، خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکي هیله ښکاره کړې چې ډیر ژر به اوربند ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزه واکمنه ده جګړې روانې دي، او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اور بند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اور بند لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو څو ورځو کې به پر اور بند موافقه وشي او دا اور بند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلی پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همدارنګه د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالی تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ رقم شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د میل لسمې چې جګړه پیل شوې ده، د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اجمل انس استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین بیلا بیلو چاودنو ولس ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه خر کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي، په وژل شو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د غور ولایت څخه هم سیمایزو چارواکو ازادې رادیو ته تایید کړی چې د فیروسکو خر لویدیسته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لا ښه کېدو بحث کړی. په پاکستان کې وی ترافیکي پیښې 14 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو لپاره یو مثبته نښه ده. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه. لمړی د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره، او بیا کور کله راډیو ډرام.
د افغانستان کرکټ بورډ وای افغان ملي لوبډله به روان کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې له استرالیا سره یو ټیسټ لوبه ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغان ملي لوبډله به په ټیسټ لوبه کې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره دا لوبه به روان کال د نومبر له 28 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د استرالیا د هوبارت ښار په بلینسټون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د سوکوهن فدراسیون 14 کسیز لوبډله نن د آسیایي سیالیو اتلولۍ لپاره د ګډون په هدف عربي متحده امارات ته لاړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنوي برخې غړي مجیب فارزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې 14 کسیز لوبډله کې درې روزونکي او یو د سوکوهن فدراسیون استازي ګډون لري. د ښاغلي قارزاده په خبره دغه آسیایي سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 28 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د دیرش هیوادونو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي. او د کرکټ آسیا جام د کورونا وایرس له امله وځنډول شو. سپورت سټار به پانی لیکلی چې ټاکل شوی و چې آسیا جام پاکستان کې ترسره شي، خو د هند مخالفت له امله په پاکستان کې ترسره نه شو. د آسیا جام په اړه د هند او پاکستان له ناندرۍ وروسته د غلوب ته سریلانکا هیواد غوره شو، او ټاکل شوی و چې د روان کال د جون په میاشت کې د جام ترسره شي، خو د سریلانکا کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کورونا وایرس له امله اوس د لوبې نشي ترسره کیدی. دغه هیواد د بورډ چارواکي وایي تمه ده چې دا جام د 2028 کال په اوږدو کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایی سکیږي، او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي، او رس تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې هم دغه سیمه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کلغه گیګو په پایل کې د معلومه مشمانو خبري اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم وله په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولي راته وایي ګډا لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مکه په موږ باندې باندې لګيږي، خو موږ به اوسې کار کتي کا وو کو سوق وو کلرګي وو بس پی وو هینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا چې نو مې ورته خپل پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي، دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
شدا درې غوته مې درسوي بس دلته زار کې بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې شنه ورارسه اوسه ګره په سخانې په قربان به ګانه چې راس په سخانې ودسته وای دا د شاله ته ودای سه دغه کې
دغاتې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنی نه لري ورته چې د دې موږ رکانټ لاینه سي ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خري څه وې دي
چې په خاډه ستان
نه خاډه ستا
موږ ته څه جوړول شي زغه د خاډه ورجوړ کې په خانه شي جوړول په چا په برد وکي چاته بس وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شپ خای نه څه زول ته وای کله خدای جنگ ورته کنه خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نومیت نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو وصول کوي که چې تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې ګډان کیږي مایي پکیږي بیا تاسو تم په دې نام خلک خبري زیات زیات منی اسید بیخي د څه کم ماشومان سره یا لومن زیات کمی.